Rag.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ترنور تن کو سلامونه او وخت مو په خیر. نن دوشنبه ورځ ده د 1402 هم مریض کال د اسد یزمری د میشتې دروښتمه چې د 2023 میلادي کال د اگست 14 منټه سره سمون خوري. زه توله خو غنای مو د نن ورځ یو ساته مازیګرنی خبرونه کې ستاسو قربت توپ کوم. له معمول سره سم بل مړه درته د ایران ورپسې د افغانستان او بیا د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. له هغه وروسته بدرته ل ترورا کار اخیستل د دوښمن د ماتې خوړلو د راو دې تکرار ترنولاندې سیاسي تبصره ولرو. په افغانستان کې د سولې ژورنالیزم ترنامه لاندې سیمینارونو لړۍ پیل کېدو په اړه زموږ همکار مرکه لري خبر ته وړاندې کشي. همدارس د ایران او افغانستان مطبوعات طبقتنه وکړو او په پای کې به هر کله راشه پسله پورې خبرونه واوري. دوستانو زموږ د ایمیل آدرس ته pashtonahanavi@yahoo.com کولای شئ موږ ته خپل نظریات او معلومات راوسته بی www.farstoday.ir/ps موږ د ویب سایټ آدرس ته کولای شئ پکې بیلابیل خبرونې خبرونه او آرشیپ هم واوري او همي وګوري. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. خو په سر کې د خبرونو سر ټکی د شاه چراغ د حرم ترهګری پیخي په اړه د بشر حقوقو د دفاع کوونکو په چوپتیا نه وکا. د ایران د کورنۍ چارو وزیر وای د نړیوال ټولنو د بشري حقوقو د مدعی هیوادونو چوپتیا د ډول ترهګری زوکړنو د دون کې ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان وای د اهل بیتو په حرمونو کې پر بی ګناه زیارت کوونکو برید جنایت دی. او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت وای چې 570 کشران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له سبت څخه وستل. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغانستان په مزار شریف ښار کې د ایران د قونسلګری د شهیدانو د درنښت په دستور کې د شهید شوو سفارتکارانو د حقوقو په تعقیبونی او ترلاسه کونی باندې تاکید وکړ. د فارس خبری ژاست راپور له مخې د افغانستان په مزار ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په قونسلګری کې د کارکونکو اتو ډیپلوماټانو د شهادت 25مه کلیزه نن د ایران په بهرنی چارو وزارت کې ورمن در شوب. په دغه دستور کې چې د ایران د بهرنی چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی او د بهرنی چارو د وزارت د ځینو نور چارواکو د مزار شریف د شهیدانو د کورنیو پښتون سره تر سره شو. بهرنی چارو وزارت په یوه وینا پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنی چارو د وزارت د شهیدانو د مقام د قدردانۍ په ترڅ کې د قونسلۍ او سفارتي دندې ترسره کولو پر مهال د دغه شهید شوو مظلومو همکارانو د حقوقو په تعقیبونی او ترلاسه کولو ټینګار کوي. په دغه مراسمو کې د شهید شوو سفارتکارانو د کورنیو ځینو غړو هم په افغانستان کې د خپلو همسرانو او پلارانو د شهادت په هکله وینا وکړي او د مزار شریف د شهیدانو لمانځغونډې قدردانۍ وکړ. هغوی د غشان ډیپلوماټان شهیدانو د ورځې په توګه د هیواد په کال هنداره کې د یوې ورځې ټاکل کېدو غوښتنه هم وکړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر وای د نړیوالو ټولنو د بشري حقوقو د مدعی هیوادونو چوپتیا د ډول ترهګری زوکړنو دودون کده. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد احمدی نن په شیراز کې د حضرت امام بن موسی علیه السلام په حرم کې خبریالان ته وویل د شاه چراغ په حرم کې تیر کال هم ترهګری پیښه وشوه او یو شمیر وطنوال مو پکې شهیدان شول. د پتځ حل کې د بشري حقوقو ټول مدافعین د دغه ترهګری پیښې وروسته خوله وګندله. هغلی واحدی ول د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په حرم کې ترهګر پیخه د ایران د قسم خوړلو دښمنانو کار دی، او دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو تصور کوي چې په دې بزرانه خوځښتونو او په بیګونه خلکو باندې په ډزو سره د هیواد امنیت او ثبات په خطر کې اچولی شي تېروتنه کوي، ځکه چې د ایران ولس کلک او پیاوړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر نن سهار چې راسته په تګ سره د حضرت شاه چراغ په پاک حرم کې د شوي ترهګرۍ حملې اړخونه وجاجوله او د پیښې د زخمیانو یادت او پوښتنې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د اهل بیت په حرم کې په بېګناه زیارتوالو حمله یو جنایت دی. تېر شپه د ایران جنوب فارس ولایت په مرکز شیراز کې د احمد بن موسی علیه السلام سپېڅلې زیارت باندې تروریستي برید وشو چې برید کوونکو په زیارت کوونکي او خادمانو ډزې پیل کړې، چې له امله یو تن شهید او اته نور ټپیان شول. د دې تروریستي پیښې عامل د امنیتي ځواکونو له لورې پر وخت د اقدام په ترڅ کې ونیول شول. د ایران فارس خبري اژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کینانی چافی د دوشنبه په ورځ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په زیارت شوي ترهګري ضربت په غندلو سره ویلي، ځینې قدرتونه په سیمه کې د داعش په شمول له ترهګرو او د تکفیري ډلو څخه د خپل شتون او نفوذ لپاره د ګټې اخیستنې په موخه د سیمې د نارامه کولو هڅه کوي. هغه زیاته کړه جنایتکاران هڅه کوي چې د اسلامي ایران له نر ښځو او ښاریانو څخه د دې هیواد د زړورو ځواکونو هغه غچ واخلي چې تیر کالونه یې تر روسانو ته ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د ایران د بندو شو پیسو د خلاصون په هکله د ایران او امریکا د وروستۍ موافقې په اړه وویل، ایران له امریکې څخه د دغه تړون د عملي کولو لپاره ضروري ضمانتونه ترلاسه کړي دي. د تفاهم شرایط د امریکایانو لخوا رامنځته شوي او دا پروسه په خپل چوکاټ کې پر مخ ځي. کینانی چافی څرګنده کړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د ملت او حقوقو په ساتنه کې جدي دی او د ایران د ملت په حقوقو کې به هیڅ ډول معامله ونه کړي. هغه وایي د غوښتل شوو بندیانو په اړه قضایي بهیر روان دی، دا موضوع د تفاهم په چوکاټ کې ترسره شوي او قضایي بهیر له مخې به مخکې ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وایي د ایران او امریکې ترمنځ تفاهم کې دوه مهمې نقطې د اهمیت وړ دي، چې یوې د ایرانی او خوشی کول وو او همداراز د امریکې لخوا په چې په دروغجنو تورونو باندې نیول شوي وو دغه راز دغه هیواد کنګل شوي بودجې خلاصون وو. کینانی جافي د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي او امنیتي دیوال په اړه د ایران د پریس خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې وویل، دا خبرې یوازې رسنیز دي خو په حقیقت کې د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د تایید وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هم سعودي عربستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر په حق له وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ته د سعودي عربستان پاچا بلنه په رسمي ډول رسیدلې خو د دې سفر په اړه لا هم کارنټه نه ده ورکول شوي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر پلان شوی چې دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو په اړه به خبرې اترې او بحث وکړي. د ایران یو پلاوی د هلمند سیند د دهرود اوبو د اندازې د مرکز کتنه کړې ده. زموږ خبریال د خبر له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت یو تخنیکي پلاوی د هلمند پر سیند د دهرود د اوبو اندازه کولو د سګا څخه لیدنه ترسره کړې. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ایران اسلامي جمهوریت تخنیکي پلاوی د همدې میاشتې په 13 نیټه د اوبو د جریان د کتنې او اندازه کولو په موخه د دهرود د هډرولو جی کی برخه کې څه لیدنه کړي او روان کال د اقلیمي بدلون د نړیوالې پدیدې له امله د رامنځته شوې سختې وچکالۍ له امله د عادي اوبو له کال څخه ډیر کم وباله. اعلامیه وایي په هغه ورځ چې ایراني پلاوی د هرود په ذخیره کې اوبه اندازه کړي، د اوبو جریان په یوه ثانیه کې له 2 متره مکعب څخه کم و چې دا په واقعیت سره ټکان ورکوونکی دی. اعلامیه وایي پلاوی ته روښانه شوي چې د هلمند سیند اوبه جریان خورا کم دی او تندویا سیندونه لکه ارغنداب، موساقله، ارغستان او ترنګ پش بشپړ توګه وچ دي شي. دلته سیمې ته د اوبو رسیدل مشکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي د اوبو د جریان د احصایې د تحلیل پر بنسټ دا په واضح څرګنده شوي چې ایران ته د اوبو حقابې د نرسېدو په برخه کې هیڅ ډول انساني کړنه او اراده نه ده شامله، او اسلامي امارات د اوبو په برخه کې چې یوه حیاتي ماده ده خپل تعهداتو ته ژمن دي. د طالبان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د باران په ورېدو او د مناسبو شرایطو په برابرېدو سره به د هلمند سیند لاندې سیمو کې د افغانستان په نیمروز ولایت او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستان د اوسیدونکو حقابه به تامین کړي. په همدې حال کې د افغان چارو لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي هم تاییدوي چې د دغه هیواد کارپوهان اول ځل د هلمند سیند سرچینې له نږدې ولیدي. حسن کاظمي قومي وایي د ارزونې دغه ایراني پلاوی دمګړي په کابل کې دی او د خپل ارزونې راپور به ډیر ژر وروسپاري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې داعش ترهګر ډله د افغانستان او سیمې لپاره تر ټولو ستر جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د داعش لخوا نړیوالې سولې او امنیت ته د ګواښ په اړه په خپل ولسم راپور کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه داعش په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترهګریز ګواښ ګڼي. ګوتریش زیاته کړې د راپورونو له مخې داعش په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیا زیاته کړې. د هغوی جنګیالي او د کورنۍ غړي له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل کړي دي. په دې راپور کې راغلي ثناء الله غفاري مشهور په شهاب المهاجر د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو له لوري د داعش تر ټولو مهم مشر ګڼل کېږي چې ویل کېږي د جون په میاشت کې په افغانستان کې وژل شوی، خو دا خبره لا نه تایید شوې. د تسنیم خبري اژانس د هغلي ګوتریش له قوله لیکلي دي چې د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر وړاندې د داعش بریدونه ورستر بلې پیچلې کېږي. د راپورونو له مخې د دې ډلې ستراتیژي اوس د بریدونو په ترسره کولو فکر کوي تر څو د مهمو شخصیتونو په نښه کولو سره د امنیت په تامین کې د طالبانو ځواک کمزوری کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې په ټولیزه توګه داعش پېژندنې، همغږۍ، ارتباطاتو، پلان جوړونې او تطبیق په شمول قوي عملیاتي وړتیا ترلاسه کړي او د ځینو غړو هیوادونو په وینا په بلخ، بدخشان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو لوړپوړو شخصیتونو پر ضد بریدونه د داعش مورال لوړ کړی او د دغه ډلې لپاره استخدام هم زیات کړی دی. د افغانستان د ننګرهار د اولمپیک د بدني روزنې اداره وایي چې په دې سیمه کې له پیړیو راهیسې مروج دودیز لوبې د خلکو له پامه غورځول شوي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد آصف شینواری راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار کې به له دې وروسته دودیزو لوبو ته ځانګړې پاملرنه کېږي. د چارواکو پروانه له بهر را نقل شوي او بېلابېلو لوبو په دې سیمه کې دودیزو لوبې د خلکو له پامه غورځولې وي. د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول شاهد الله فضلزی وایي په ننګرهار کې له بهر را نقل شوي بېلابېلو لوبو په دې سیمه کې له پیړیو راهیسې مروجې دودیزې لوبې د خلکو له پامه غورځولې وي. نوموړی وایي له ښه مرغه نږدې یوه میاشت وړاندې له پلازمینې کابله د ورزش یو لوړپوړي پلاوی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د دې سیمې د دودیزو لوبو د بیا راژوندي کولو او ورته د پام اړولو سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې یو شمېر روزونکو ته ځانګړې روزنه هم ورکړه. شاهد الله فضلزی وایي اوس مهال د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د خوسی غېږ نیونې، نښه ویشتلو، توپ ډنډې، رسۍ کشولو او ځینې نور لوبې ترسره شوي چې تازه د دې ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې د نښه ویشتلو سیالۍ پای ته ورسېدي او ګټونکي لوبغاړي یې په ډالۍ ونازول شول.
دغه انلبي لوبې زمونږ د ټولنې او د خلکو له ذهنونو یاده وتلې وي، او یعنی که مونږ د چا نه پوښتنه وکړو چې زمونږ دودیزې یا انانوي لوبې یا محلي لوبې کومې وي دي، نو اکثره یې شاید دغه لوبې ونه پېژني، ځکه دلته پردۍ لوبې راغلي دي او په همدې اساس باندې هغه زمونږ خپلې انانوي او دودیز لوبې زمونږ له یاده وتلې دي او هغه پردۍ لوبې دلته رواج شوې دي. نو اوس به ووایم خوشبختانه چې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري ننګرهار ته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی راغلی و چې په همدې اساس باندې د دودیزو او محلي لوبو لپاره دوه ورځنی سیمینار او ورکشاپ برابر کړی و.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول وایي وروسته له دې به په دې سیمه کې مروج او دودیزو لوبو ته ځانګړې پاملرنه کېږي او د ودې او پرمختګ لپاره به یې ګړندي ګامونه واخیستل شي. د نوموړي پروانه تر اوسه پردیو لوبو زموږ د دودیزو لوبو ځای نیولی و. په افغانستان کې د هرې سیمې په څیر ننګرهار هم خپلې دودیزې لوبې لري چې په پخوا وختونو کې په خپله خلکو دا لوبې پاللې او په ملي او نورو د خوښۍ ورځو کې به یې ترسره کولې. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
درنو دوستانو سپم بوکی سیاسی تبصرې ته په شیراز کې د حضرت شاه چراغ علیه السلام په زیارت باندې د تیر کال له ترهګرۍ حملې کابل لس میاشتې وروسته پر نیوزل بیا ترهګرو په دغه حرم برید وکړ چې له امله یې د حرم یو خادم شهید او اته نور زخمیان شول. د حضرت شاه چراغ په حرم باندې د تیر 1400 لومړي کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د دیش له خوا ترهګر حمله شوې چې پکې 14 تنه شهیدان شوي وو او له 20 زیات نور ژوبل شوي ول. د دغه ترهګرو اقدام عاملان تیر میاشت اعدام شول. د شاه چراغ پرونی ترهګر پیښه د ټولنې د امنیت په نښه کول او همداشان د اسلامي جمهوري نظام د کمزوري کولو په موخه د دښمن نانو دوباره هڅه ګڼل شوې. دغه هڅې چې په دې وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د امریکي سهونیستي رژیم او د هغوی د ځینو لویدیځو او سیمه ییزو ملاتړو لخوا د ترکیبي جنګ په چوکاټ کې دوام موندلی دی. د هیواد په سویه د ترهګرو اقداماتو په شان د قهرجنو شوکونو رامنځته کول او د ټولنې د امنیت او د خلکو د اروایي امنیت ګډوډول او د ارامښت د ټینګېدو او د اعتراضونو د اور د مړ کېدو د مخنیوي لپاره د دښمن د ترکیبي جنګ پلان وګڼل کېږي. په لاس حل کې چې د تیر کال نه قراري چې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په لمسون او پلاننګ سره پیل شوي وي، د خلکو په هوښیارۍ او د امنیت په اطلاعاتي ادارو په اقداماتو سره غلي شوي او په هیواد کې د ګډوډۍ د پراختیا او ویش لپاره د دسیسو ماتې وخوړله. اوس دښمنان یو ځل بیا د حضرت شاه چراغ په حرم باندې په ترهګرۍ حملې سره وښودله چې د غوسپیرو موخو ته د رسېدو لپاره لا هم له ترور او د خلکو له وژلو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې له ترهګرزو بریدونو کار اخلي. یو بل هدف چې ترهګر او د هغوی ملاتړي تعقیبوي، د امنیت په ټینګښت کې د نظام نتواني القا کول دي چې ترهګرز بریدونه او د ټولنې د نمنه کولو دوام د خلکو د نفسیت ارامخ د خرابېدو سبب کېدای شي او په نتیجه کې ځینې کسان دې باور ته رسوي چې نظام په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره ضروري قدرت نه لري. د ایران د کورنۍ چارو وزیر په دې هکله وایي چې دا زموږ د قسم خوړلو دښمنانو له یوې ترهګرۍ پیخي دا چې زموږ دښمنان فکر کوي چې په دې بزدلانه حرکتونو به خلک باندې په ډزو سره وشي، زموږ امنیت او ثبات په خطر کې واچوي، دا یوه تېروتنه ده ځکه چې زموږ ولس مضبوط او کلک دی. درنو اوریدونکو، تبصره په همدې ځای پای ته ورسېدله. اوس به تاسې ته زموږ د همکار د سولې ژورنالیزم تر نامه لاندې سیمینارونو لړۍ په څنډه کې یوه مرکه کړې ده. همدا مرکه ورو له هغې وروسته به د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وشي او وروسته به هر کله راشه خپرونه واورئ. په هغې سره به زموږ نننۍ مازیګرنۍ خپرونه پای ته ورسېږي.
د افغانستان خبریالانو د ملي اتحادیې له لورې په دې هېواد کې اوسني وضعیت ته په کتو سره د سولې ژورنالیزم ښوونې پیل شوې. د افغانستان ملي اتحادیې ریاست مسؤلین وایي چې اوس وخت دی نه دی چې خلک دې منفي راپورونه واوري، ځکه په ځای بیا رغونه، زده کړه، ښوونه او نور رغنیزې چارې په افغانستان کې مخ پر وړاندې روان دي. ما د افغانستان د ملي اتحادیې له استازي حبیب الله میرخیل سره په دې اړه ځانګړې مرکه کړې. راځئ چې په ګډه سره یې واورو.
میرخیل صاحب، کوم کې خپل نوم او خپل دنده راته وایي سره نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم حبیب الله میرخیل دی. ما تیر شپارسولس کلونو کې د هیواد له مختلفو چاپي تصویري او صوتي رسنیو سره کار کړی دی. دا مهال غزنی ولایت کې د افغانستان د ژورنالستان ملي اتحادیې په استازیتوب دلته یو سیمینار لرو، ترڅو د غزنی په ولایت کې د غزنی خبریالانو او ژورنالستانو ته د سولې د ژورنالیزم په اړه یو روزنه ورکړو.
کوم مهم ټکي تاسو په دې سیمینار کې پر انغښتې دي سولې ژورنالیزم په اړه؟ کله واضح سي اوریدونکو ته مثلا سولې ژورنالیزم کوم کوم مهم ټکو باندې راڅرخي، یا په اوسني وخت کې چې مثلا جنګونه نشته او سوله د افغانستان کې امن دی، ته ډېر بدل بهر څخه سیلانیان نه ځي، هر د افغانستان هر تاریخي ولایت ته خصوصا غزنی ولایت ته شهیدان یو، کوم مهم ټکي دي چې خبریالان باید له اوس استفاده وکړي په اوسني وخت کې ترڅو دی خپل راپور او ځنې چارې چې د دندل کار کوي مخبوزي؟
تاسو پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني جمهوریت پر مهال موږ د جمهوریت لپاره لا تر اخره په جنگونو کې ښکېلو، هر ولایت کې هر ساحه کې جنگونه وو، او زمون خبریالان اکثریت په دې مصروف وو چې دا د جنگ د تلفاتو د زیانونو خلکو ته د ناخوالو د رسېدو په اړه راپورونه خبره کړي. خو اوس موږ وینو چې د امارت په راتلو سره یو څه نسبي سوله ترلاسه شوې ده، او ضرورت د دې دی چې خلک د سولې راپورونه خبره کړي. اوس جنگ نشته، ورانه نشته، تلفات خلکو ته ځانی او مالی تلفات نشته، نو ضرورت ده دی چې اوس زمونږ خبریالان زمونږ رسنۍ هغه د جنگ برخه سولې ته ورکړي، داسې راپورونه خپره کړي چې د خلکو په ژوند باندې مثبت اغیز ولري، او نور د خلکو توجه د هغه جنگ د حالت نه، د تلفاتو او د هر ورځ ناخوالو د اورېدلو او د کتلو نه، د خپل وطن د آبادۍ او د سوله ییز ژوند ته راوړي. په دغه سمینار کې زمونږ کوشش دا دی چې خپلو ژورنالیستانو ته دا وښیو چې څنګه کولی شي د جنگ د ژورنالیزم په ځای د سولې ژورنالیزم غوره کړي. د سولې ژورنالیزم په اصل کې دا دی چې مونږ خپل سوژې بدل کړو او خپل ادبیات بدل کړو، یعنی هغه سوژې چې پخوا به مونږ د جګړهییزو مسایلو باندې کار کوو اوس یې ځای سوله ییزو ته ورکړو. د هېواد په ګوټ ګوټ کې چې د آبادۍ کارونه روان دي هغې ته ورکړو، په اړه راپورونه خپره کړو، د خلکو په ژوند باندې راپورونه خپره کړو، او که چېرته یو حادثه هم کې ولو که امنیتي وي یا طبیعي وي، د دې په ځای چې د هغې د تلفاتو ته توجه ډېره وي چې څو کسان پکې تلف شوي یا څومره خسارت لري، په ځای دې ته کار وکړو چې دا څنګه رامنځته شو، دا علت یې څه وو. دغه راز د منازعې په اړه خلکو ته معلومات ورکړو چې دغه شخړې او منازعې پیښیږي څنګه، او څنګه کولی شو مونږ د یو ژورنالیست په صفت د هغې مخنیوی وکړو. او دغه راز توجه مو د هېواد هغو پروژو ته وي چې د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر لري، د هغې په اړه زیات راپورونه خپاره کړو تر څو خلک په خپل هېواد کې ژوند ته امیدواره شي.
دا سیمینار یعنی د سولې ژورنالیزم د افغانستان په کوم کوم ولایتونو کې تاسو پلان اچولی دی؟
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې دغه پروګرام په څلور دېرش ولایتونو کې پلان کړی، یعنی ټولو ولایتونو لپاره پلان دی. خو دا مهال په دغه اول لومړي پیس کې اووه ولایتونه په نظر کې نیول شوي دي چې خوشبختانه غزنی هم پکې شامل دی. په دې اووه ولایتونو کې دغه پروګرام په دوو برخو کې پر مخ وړل کیږي. یوه برخه یې د هغه ژورنالیستانو لپاره ده چې دا مهال په رسنیو کې په دندو بوخت دي تر څو هغوی د سولې ژورنالیزم زده کړي او په خپلو راپورونو کې رعایت کړي. د دوی لپاره دا پروګرام چې دی لنډ دی، د دوه ورځو لپاره دی. دویمه برخه د دې پروګرام چې ده هغه د هغو محصلینو لپاره ده چې د ژورنالیزم نه فارغ دي او یا برحال د وروستي سمستر محصلین دي او نن سبا کې د پوهنتونونو نه فارغیږي او په رسنیو کې به جذبیږي. نو زمونږ کوشش دا دی چې هغه کسان هم چې لا د رسنیو ډګر ته نه دي ننوتلي، مخکې د مخکې نه یې د دغه سولې د ژورنالیزم په ګڼه سنبال کړو. د هغوی پروګرام چې دی یو څه اوږد دی، د یوې میاشتې لپاره دی چې په هغه کې څلور پنځه برخې شاملې دي. لومړۍ برخه یې دغو کسانو ته په تخصصي توګه د راپور لیکلو چلونه ښودل دي. دویمه برخه یې دغه د سولې ژورنالیزم دی چې هغوی هم باید پوه شي چې څنګه کولی شي خپل خبرونه د سولې خواته متمایل کړي. او دویمه دریمه برخه د خبریالانو د مسؤلیت او خوندیتوب او امنیت په اړه ده چې دوی باید په کومو طریقو کولی شي ځانونه خوندي وساتي. څلورمه برخه یې هم د ډیجیټل ژورنالیزم په اړه ده. تاسو پوهیږئ چې نن سبا دغه خواله رسنۍ لکه فیسبوک او ټویټر او ایمیل او یوټیوب او دا خلک ژورنالیستان ډېر ته استفاده کوي، څنګه کولی شي دوی په دې کې فعالیت ولري او د هغه امنیت خوندي وساتي. او وروستۍ برخه یې دا ده چې دغه زمونږ محصلین او څوک چې د ژورنالیزم نه فارغ دي فعلا په دنده کې نه دي، دوی یو رسنۍ سره معرفي کو، هغه کې لس ورځې دوی ته د عملی کار زمینه برابرېږي تر څو دوی په دغه څه چې په نظري یا په کورسونو کې یا په پوهنتون کې زده کړي هغه په هغه رسنۍ کې په عملي توګه زده کړي، او د هغې نه وروسته موږ ورته سرټیفیکیټ ورکوو تر څو کاري بازار ته دوی لاړ شي. هغه سرټیفیکیټ معتبر سرټیفیکیټ دی، دوی کولی شي چې دغه په واسطه ځان ته کار پیدا کړي. موږ امیدواره یو چې دغه برنامه په ښه توګه پای ته ورسیږي او د هغوی برنامه چې د نسبت د دغه برحالو ژورنالیستانو پروګرام ته یو څه اوږده ده، د یوې میاشتې لپاره ده، په دې کې د دوی ته ځینې نور سهولتونه هم په پام کې نیول کیږي. مثلا دوی ته د ترانسپورټ مصارف یې ورکول کیږي، دوی ته دلته چې موږ سره یو ساعت دوه ساعته موږ سره دي، دوی ته د چای او د نور دغه زمینه هم برابر شوې ده. نو موږ هیله من یو چې هغه پروګرام نه موږ د راتلونکي یو ښه کادري ژورنالیستان ولرئ.
ډېره زیاته مننه. ډېر مننه.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او کوخ پاتې شو نو د ځینو بهرنیو هیوادونو ځینې مهم مطالب له ورځپاڼو څخه تاسو ته لوستل کیږي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې نن هم د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ دغو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی. د پاکستان د بلوچستان صوبې په ګوادر بندر کې د ترهګرو په وسیله څلور چینایي انجینران وژل شوي دي. وسله والو کسانو په ګوادر ښار کې د چینی انجینرانو پر کرمان حمله وکړه چې د پاکستان پوځ دغه حملې د تاییدولو په ترڅ کې وویل چې په سملسي او غچ اخیستونکي اقدام کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او امنیتي عسکرو یا ملکیانو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی. د بلوچ د ازادي غواړي پوځ ویان په یوې بیانې کې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په پاکستان کې د چین سفارت په خپلې بیانې کې دغه حمله غندلې ده او د دغه برید له عواملو سره په مقابلې کې د پاکستان د امنیتي عسکرو د سمدستي او اغېزېدونکي غبرګون ستاینه وکړې ده. او بل خبر ده چې د هندوستان د هریانا صوبې په ګوروګرام ښار کې د افراطي هندوانو د بریدونو له ویرې تر 3000 ډیر مسلمانان خپل کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په یاده سیمه کې وروسته له هغې چې په یوې شخړې کې و تنه ووژل شول، مسلمانانو د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف د خپلو کورونو او هټیو په تړلو سره له یاد خاره ووتل. د هندوستان د ګجرات او اترپردیش صوبو او حتی په نوې ډیلي کې د هندوستان په مختلفو سیمو کې پر مسلمانانو باندې د سرزورو هندوانو د بریدونو بوږنوونکي تاریخ ته په پام سره د ګوروګرام په مسلمانانو کې دا ویره شته چې دا ځل به د هریانا په صوبې کې خونړۍ تاوتریخوالی رامینځته شي. له همدې کبله د هندوستان خال د هریانا صوبې په ګډون د هندوانو د سخت تاوتریخوالي په کیسې کې د هند د لومړي وزیر او د مرکزي حکومت د پریکنده مداخلې په تمه دي څو په د هیواد کې سوله او امنیت راشي، ځکه چې د قومي شخړو دوام د هندوستان پر ملي یووالي ویجاړوونکي پایلې لرلی شي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. د غورسپانه په خپل لومړي مخ کې په شیراز کې د شاهي چراغ د عکس د چاودنو د عکسونو په چاپولو سره لیکي چې د حضرت شاهي چراغ په زیارت کې د ترهګر حمله له امله یو تن شهید او نور ټپیان شوي دي. پرون مازیګر یو وسلوال ترهګر د حضرت شاهي چراغ علیه السلام د حرم له باب المهدي حرم ته د ورداخلېدو نیت درلوده چې د حرم د ساتونکو له مقاومت سره مخامخ شو. دغه ترهګر لومړی په دروازه کې موجودو کسانو په لور ډزې وکړې. یو ترهګر نیول شوی او بل کس حاضر دمه تښتېدلی. د داعش ترهګرې ډلګۍ د دغه ترهګرې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دغه حمله کې تر اوسه یو کس شهید او اته کسان ژوبل شوي چې ټول درملیزو مرکزونو ته منتقل شوي دي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شیراز د شاهي چراغ علیه السلام په سپیڅلي حرم کې په ترهګرې حملې پسې د کورنیو چارو له وزیر او فارس والي سره په ټلیفوني تماس کې د دغه جنایت د ټولو عواملو په پیژندلو او تعقیبولو باندې ټینګار کړی. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان هم په شاهي چراغ کې ترهګر عملیات په کلکه وغندل او ویل د دغه جنایت عاملان حکم ورکون کی او ملاتری سخت انجام به وبینی. شغلی امیر عبدالله یاند یو شهید شوی کس کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره له خدای تعالی د ژوبلو کسانو د سلامتیا او شکی ده دعا وکړه. د یادولو وړ ده چې د شای چراغ په سپیڅلي حرم کې د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم په څلورمه نیټه هم د داعش ترهګرې ډلګۍ حمله وکړه چې په کې 14 کسان شهیدان او څه د پاسه 40 کسان ژوبل شوي وو.
پګوریدونکو د کابل اطاعت له روز ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکي زیاته کړې ده چې د هیواد پوهنتونونه د جونو بیرته منلو ته چمتو دي، خو پریکړه باید هیبت الله خونزاده وکړي چې څه وخت د جونو لپاره پوهنتونونه پرانیستل شي. د طالبانو د لوړو زده کړو مشاور مولوي عبدالجبار اسوسیټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیبت الله خونزاده د حکم پر اساس د جونو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي دي. هر وخت چې نوموړي امر وکړ په هماغه ورځ به پرانیستل شي. د اسوسیټیډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د چارواکي زیاته کړې ده نشي کولی ووایي چې پوهنتونونه به څه وخت د جونو پر مخ پرانیستل شي او یا اصلا به خلاص شي او که نه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکي زیاته کړې ده چې په پوهنتونونو کې د جونو د بیا منل کېدا لپاره هر څه چمتو دي. هغه وویل چې زموږ ټول مشران د جونو د زده کړې د بیا پیلېدا پلویان دي، حتی زموږ وزیران د دې موضوع پلویتوب کوي. اسوسیټیډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د دې چارواکي څرګندونې د خونزاده د فرمانونو په اړه د طالبانو ترمنځ د نظرونو د تفاوت څرګندونه کوي. تر دې وړاندې هم د طالبانو ځینو چارواکو د جونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو پر نه پرانیستلو نیوکې کړې وې. د تیر لمریز کال په لیندې میاشتې کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته مکتوبونه استولي وو، تر بیا خبرتیا پورې د جونو زده کړې ځنډولې وې. له هغه وخت تر اوسه د طالبانو چارواکي د جونو پر وړاندې د پوهنتونونو د پرانیستېدا ژمنې کوي، خو لا هم پر افغانستان د طالبانو د دویمې کلیزې د پوره کېدا تر وخته پوهنتونونه د جونو پر وړاندې بند دي.
عزیزانو، ده هم د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننۍ انټرنټي سایت کې داسې لیکي. د افغانستان د امانتي صندوق چارواکي وایي چې دغه صندوق تر اوسه 115 میلیونه ډالره ګټه کړې ده. د افغانستان امانتي صندوق د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وږي په 24مه نیټه جوړ شو. د افغانستان د امانتي صندوق د مدیر پلاوی غړی شاه محمد مهرابی وایي چې په ټوله کې د دغه صندوق د جوړېدو موخه په هیواد کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره د شتمنیو ستنېدل دي. بلخوا د دوکانونو او صنایعو خونه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو یوه برخه په خصوصي سکتور پورې اړوند ګڼي او وایي چې د اقتصادي ودې لپاره اړتیا ده چې کنګل شوې شتمني بیرته آزاد شي. بل خبر دا چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د سیاسي کمیسیون له غړو د راستنه شویو استادانو او د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو له استادانو سره په ګډه ناسته کې ویلي دمګری په 1400 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه فعال دي او له نړۍ سره د سرپرست حکومت اړیکې ورځې تر بلې د ښه کېدو په حال کې دي. نوموړی دغه راز وایي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په بیلابیلو دولتي ادارو کې 6415 مسلکي کسان پر دندو ګمارل شوي دي. د ده په خبره اوسمهال په پوهنتونونو کې د هر ډول سیاسي، قومي، مذهبي، ستمي او ژبني تعصب مخه نیول شوې ده.
د تهران ریډیو زړه تر نږدې ملګرو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
هر کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومی په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کل راشه خپرونې درنو مینوالو زما فاطمی او زموږ د درانه همکار
عطاالله خوګیانی
توده او د مینې ډک ډک سلامونه ومنئ. خوښ یو چې ستاسې درنو په خدمت کې حاضر شوي یو او امید لرو چې روغ جوړ او د روغتیا په جامو به پټیاست انشاءالله. نو ښاغلی خوګیانی صاحب تاسو هم ته تاسو ته شرغ لاسویم.
ډیره زیاته مننه اغلی فاطمی. تاسو ته هم سلام وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم په دې هیله چې څو ورځې چې موږ په خپرونه کې نه وو دوی ښې شېبې تېرې کړې وي. نو وخت به نه ضایع کوو ور به شو. لومړی به دوی اوریدونکو ته د واټساپ شمېرې ایمیل ادرس او د ویبسایټ ادرس ووایم. دوستانو زموږ د ویبسایټ ادرس دی www.farstoday.ir/ps. همداراز زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com. زموږ د واټساپ ادرس دی 00 99 19 96 4 5 6 5. تاسو کولی شئ په ویبسایټ کې زموږ بیلابیل لیکنې مطالب خبرونه دا هم ولولئ او هم یې واورئ. همداراز ایمیل ادرس او واټساپ باندې موږ ته خپل نظریات او ښکلي ښکلي پیغامونه راستولی شئ
انشاءالله.
نو څه کوو د خپرونې په دې برخه کې به معمول سره سم نو موږ ستړي نه یو خو دا معمول دی. نو اخلو یوه لنډه دمه او تاسو واورئ نغمه.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا شرغ لاست خپل خبرونه یعنی هر کله را شخ خبرونه ده. نو خوګانی صاحب ورزو د قدر من اوریدونکو لا پند او مینې ډکو لیکونه ده. خو مخکې تر دې چې لیکونه ته ورشو باید یادونه وکړو چې د اگست 14 نیټه برابر ده د پاکستان د استقلال ورځ سره. نو له همدې عمله د پاکستان ټول ملت او خپل قدر من اوریدونکو ته چې د پاکستان څخه دی لومړی لیک موږ ته فیضان حکیمی صاحب لیکلی او وایي چې رسول الله مبارک فرمایلی داسې هیڅوک نشته چې مړ شي او پښیمانه دی نه وي. نو ژوند غنیمت وګڼئ، نیکي وکړئ او ګناهونه پرېږدئ. صحابه کرامو وویل چې یا رسول الله د پښیمانۍ سبب به څه وي؟ رسول الله مبارک وفرمایل که نیک وي هغه به ځکه پښیمانه وي چې ډیرې نیکۍ یې ولې نه دي کړې، او که بدکار وي نو هغه به پښیمانه وي چې له ګناهونو څخه یې ځان ولې نه ساته.
نو مننه هغلی فیضان حکیمی صاحب چې موږ ته مو د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف راستولی وو. او اغلی فاطمی بې شکه چې موږ باید هر وخت د نیکویو ترسره کېدو لپاره هڅې وکړو. او یو بل لیک چې دا موږ ته رالیږل شوی دی هغه هغلی محمد سبحان رالیږلی دی. کلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی اللہ پاک جل جلالہ چاہتا بچیا ورکڑی نو خنم دی پریکیگ دی ادب دی ورتا زدکڑی او کلا چی بالغ یا بالغ شی نو وعدہ دی ورتا وکڑی.
شاغلی حکیمی صاحب کور مودان او بهشکه په مور او پلار د اولادونو د حقوق دی چی شنوم ش ادب او د وعده ش ټاکنه ورته تر سره کړی.
بهشکه
دا لیک موږ ته ودان مینوال صاحب را لېږلی او لیکي چې هر سهار د یو هدف لپاره ویشه او بویا چې نن هم دا ته تر ټولو غوره او بهتریه. په حقیقت کې ته هیڅ رقیب نه لري، بلکې ستا د نن ورځې تر ټولو لوی رقیب همدا ستا پرون و چې تیر شو. کوشش وکړه تر پرون نه ښه اوسې، ځکه سبا ته بیا همدا نن ستا رقیب دی.
بشک والا ډیره زیاته مننه ګران ودان منوال صاحب، قلم دی تان وس او په دې هیله چې موږ سره همدغه ډول همکاري وساتي او جالب او پزله پوری مطالب موږ ته راولېږي. اغری فاطمی بل لیک ګران جاوید دلدار لیکلی او معلومات را لیکلی دي، وای تاسو خبر یا ساده منځنۍ ګوتو نوکان تر نورو ژر غټیږي. د چین په معدنونو کې هر کال 5000 کارګر مړ کیږي، دا خو ځخ زیات دی ولا. او به وای وای چې پوهیږي چې موږ خپل مغزه کنټرول وک او که مغزه موږ کنټرولوي. بیلی کی چې خبر یا ساده سیل یا نسناستی ناروغی ډیری برخی په خزو یا کوچنیانو کې وي. بل کی چې خبر یا چې په نړۍ کې راتلونکي جنگونه به پر اوبو تر سره کیږي. بیلی کی پوهیږي چې سکینر لنن څخه 50 کال تر مخه په 1915 کال کې اختراع شوای دی. مخکې لیکي وای آیا پوهیږي چې د مځکې پر مخ د ټولو موجوداتو 80% حشرات تولیدوي او د مځکې په هر یو سانتي متر 105 کیلوګرامه هوا پرته ده. بیلی کی وای آیا پوهیږي چې د شاتو یو مچۍ باید د وی قاشوغې شاتو تولیدولو لپاره پر 4000 ګلانو کینی. مخکې لیکي خبر یاست چې یوازې د دې مځکه پر مخ 200 میلیونه ژوندۍ موجودات شته چې یو انسان دی. بیا په پای کې لیکي چې یو انسان یوازې یو د قصابند ولې شي، خو نړیوال ریکارډ 8.5 دقیقې دی.
جاوید دلدار صاحب ډیر زیاته مننه، ډیر عالی او جالب معلومات مو را لېږلې وو. په دې هیله چې همکاري او ملګرتیا مو همیشه دوام ومومي.
بالکل څه جالب و دا یو چې وای چې مثلا 200 میلیونه ژوندۍ مخلوقات په نړۍ کې شتون لري چې انسان یو دی. ډیر جالب.
نو د خبرونه په دې برخه کې د اوریدونکو پیغامونو ته ورشو خوګیانی صاحب که تاسو خوښوي. نو لومړی پیغام موږ ته نور احمد فطرت صاحب خپل یو غزل ډیکلمه کړي او را لېږلې، او البته دا پیغام د عبدالمجید دورانی صاحب زموږ همکار په فرمایش وستل شوی. نو په ګډه
یو شنکه غزل کمزورو کې غزل در کله راشه د خبرونه سره د ملګرو سره نو د دې د ویان دوی چیرې چې څوک په مخ بیایي د ټولو سره یو غزل شریکو. کمزوری غزل ده، ډېر نه څه ده، خو خدای دې پکې چې د ملګرو خوښه شي او ماته بیا حال راکړي چې څنګه دی. روڼ لمر به روڼ لمر پر بیړ جهان بر اشکاره ہے، روڼ لمر به روڼ لمر پر بیړ جهان بر اشکاره ہے، سپوږمۍ به سپوږمۍ پر شته آسمان بر اشکاره ہے، سنبل به سوسن به لالا او چمبیلی هم، سنبل به سوسن به لالا او چمبیلی هم، گلاب به ریدی به ریحان بر اشکاره، گلاب به ریدی به ریحان بر اشکاره، شیر شاه به روان به پڑی لکشی دبرم، شیر شاه به روان به پڑی لکشی دبرم، احمد به توری پر میدان بر اشکاره، احمد به د توری پر میدان بر اشکاره، د مځکی په نقشه کې به هر چا ته جوت ښکاری، د مځکی په نقشه کې به هر چا ته جوت ښکاری، د مځکی پر کره پښتونستان بر اشکاره، د مځکی په نقشه کې به هر چا ته جوت ښکاری، د مځکی پر کره پښتونستان مرا ښکاره، شهو شهو دلی دلی اکبر او تور زندان، رباب رباب درخو او ادم خان مرا ښکاره، شهو شهو دلی دلی اکبر او تور زندان، رباب رباب درخو او ادم خان مرا ښکاره، او پتی مت غیرت به د ټول پښتانه ویاړ هم عثمان کاکړ ته پکې یادوم اوس، او پاتې مت غیرت به د ټول پښتانه ویاړ هم او شناخت به تاریخ به عثمان براش کاره او پتی مت غیرت به ټول پښتانه ویار هم او شناخت به تاریخ به عثمان براش کاره بست لنگ ترنگ لنگ خیرن خیرن کمیسا وست بست لنگ ترنگ لنگ خیرن خیرن کمیسا وست بس سیری پترت سیری گریبان براش کاره رون المر به رون المر پر ویڑ جهان براش کاره سپورمی به سپورمی پرشنا سبان براش کاره سنبل به سوسن به لالاو چمبیلی هم گلاب به ردی به ریحان براش کاره شیرشا به روام به پردی لکشیه ده برم احمد به د تور پر میدان براش کاره مننه خدای دې وکړي چې مرګ خوښ مننه
ډیر ښکلی کلام او مننه فطره صاحب چې پیغام مو را لېږلی او بس ستاسې ښکلی شعر ستاینه به خامخا کوو خو ستاسې د همیشنۍ همکارۍ په هیله اغلی فاطمی بل پیغام موږ ته زموږ د ایمي اورېدونکي جمیل صاحب له مشهد څخه را لېږلی او د امام شهید په اړه یې کلام لوستی نو څنګه دې خوښه شوی
سشپا اورز بجاڑی دل زرو کاتار یادول بی مظلوم پلار غا امام شاہید شوال سشپا اورز بجاڑی دل زرو کاتار جاڑی آئے یادول بی مظلوم پلار غا امام شاید شوال یاد شمدون لمحا لمحا یا پشاڑی دو تیرا شوال یا بابا حسین پغام کے یا غام کی پسل گو تیرا شوا دا شام بازار نا دا سڈیر آزار آزار یا دول بی مظلوم پلار
ډیر زیاته مننه ښاغلی جمیل صاحب ستاسو د همیشنۍ همکارۍ د دوام په هیله بل پیغام موږ ته ګران ورور احسان محسنی صاحب را لېږلې او یو څو ډیپلوما شیبي پیغامونه یې په کې را لېږلې نو دا هم به اورو
بالکل اورو
تهار غر مجیز مکه چودی چودی خاموشی ہم خاموش شور جوڑ کڑے نرے نرے پیر کے پر یاد راکھی جی نرے نرے پیر کے پر یاد راکھی جی بیتا بابر دے پویران کنڈا کی بیتا بابر دے پویران
ډیر ډیر مننه محسنی صاحب خدای دې وکړي چې همدغه سي همیشنۍ همکاري وساتي او څو خبرونه ته پر لپسې د موږ ته ښکلي ښکلي پیغامونه را لېږي نو کوري ودان اغلی فاطمی وروسا پیغام موږ ته هاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلی دی نو دا به هم په ګډه واورو.
غزل د چې د دنیا چارې د ټولې غم زپلې د دنیا چارې د ټولې غم زپلې تا لیدلې د سنم کنه لیدلې او څه حالات ول دلبر چې په ما تیر شو څه حالات ول دلبر چې په ما تیر شو هغه وخت چې مې د څنګه بیلیدلې سترګې سرې لملاندې مې څار کولو سترګې سرې لملاندې مې څار کولو دواړو سترګو نه مې اوښکې څڅېدلې او چپ خلو ما ځانګړی چیرته ناست به چپ خلو ما ځانګړی چیرته ناست به چپ خلو به می په آن کې زنګیدلې او بل څنګه وزرتنګون را سره مالو بل څنګه وزرتنګون را سره مالو وزرتنګون ته می په غاش ګته نیولې او شوم مها بغیرت غزل نه بلاستړی شوم مها بغیرت غزل نه بلاستړی شوم ستومان چې د غزل می څنګه لیکلې شم ستومان چې د غزل می څنګه لیکلې.
د غیرت صاحب په ګډون له ټولو قدرمنو اورېدونکو مننه کوو چې خپرونې په ښکلي پیغامونو ښکلې کړه، په دې له چې په همداسې دوام ورکړي انشاءالله تعالی. خوږیاني صاحب محمد صابر خان بیالي کې چې وایي یو کس تازه غلا شروع کړې وه، وایي یو کور ته د غلا لپاره روان شو، خو چې کله د کور په دیوال ور پورته شو نو غږ یې وکړ چې ښځې دې پرده وکړي. وایي د دې غږ سره د کور خلک پرې راپورته شول او غل دیوال ځان وغورځاوه او په ګډه پښه کور ته ورسېده.
جالبه ده. نو عموما د زموږ ستاسې پښتانه یا د یو کور ګاونډیان چې چېرته کار کوي یا کور ته پورته کېږي نو غږ کوي چې مېرمنې دې پرده واچوي، نو د غلا دپاره پردې اړتیا. نو جالبه ټوکه په دې هیله چې همدغه ډول همیشنۍ همکاري له موږ سره وساتي. نو اغلی فاطمې د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی او خانم احسانې مشاریکې کوي چې نور مخه
وکي. نو موږ هم د خپل قدرمنو له حضور اجازه اخلو،
د بیا مو په لاس پرو الله مو
ملشه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.